سلامونه لګرمي مخکې لاس بجې شوې زه صفی ولستان ایگزایم د ازادي رادیو دغه پروگرام ته خره خلاص تویم پایل په خبرونو کوو. په پاکستان کې د ماشومانو د ګزانیا پولیو د پیښو له زیاتېدو سره ټاکل شوې په دغه هیواد کې د پولیو ضد واکسین نوی کمپاین پیل شي. په دغه کمپاین کې چې راتلونکې اونۍ پیلېږي او ډېری تمرکز به د پاکستان په شمال لویدیز د افغانستان سرحد ته نږدې سیمو کې وي. ټاکل شوې لږ تر لږه 2.5 میلیونه ماشومانو ته پکې واکسین وشي. د پولیو واکسین کمپاین د کارکوونکو او د هغو پولیسو په وړاندې تاوتریخوالی چې د هغوی ساتنه کوي تل په پاکستان کې د پولیو د له منځه وړلو د هڅو د شنډولو لامل ګرځي. سږ کال په پاکستان کې د پولیو مثبتې پیښې 9 او په افغانستان کې دا شمېر 22 ښودل شوی. د پولیو ضد واکسیناسیون او د عامه پوهاوي د پروګرامونو په پلي کولو کې کمښت د پولیو د پیښو د زیاتېدو لامل ګرځي. پولیو یوه ویروسي ناروغي ده چې هیڅ درملنه نه لري او یوازې واکسین کولی شي ماشومان له دې خطرناکې ناروغۍ وژغوري. د افغانستان او پاکستان پرته په ټوله نړۍ کې پولیو له منځه وړل شوی ده. نن سه شنبه سبا او بل سبا د افغانستان په 4 ولایتو کې د شدیدو ورښتو او سیلابونو د اټکل راپور ورکړل شوی. د طالبانو د حکومت تر کنټرول لاندې باختر اژانس د افغانستان د هوا پیژندنې ادارې او نړیوالو بنسټونو په حواله راپور ورکړی چې د بدخشان، تخار، بغلان، بامیان، سمنګان، بلخ، سرپل، پنجشیر، غوربند، کونړ، لغمان، ننګرهار، کابل، لوګر او یو شمېر اړوندو سیمو کې د بارانو او د واورو د ورښت له امله د سیندونو د اوبو د کچې د لوړېدو او د سیلابونو د راوتلو اټکل شوی. دا په داسال کې د چبلی ورستیو کې په یو شمېر ولایتو کې له دې ډلې ننګرهار او کونړ کې شدید ورښتونو او سیلابونو خلکو ته مالي او ځاني زیانونه اړولي دي. په هرات ولایت کې د طالبانو د حکومت چارواکي په طبیعت کې د دیرشو بیلابیلو وحشي مرغانو د خوشي کولو خبر ورکوي. د طالبانو تر کنټرول لاندې باختر اژانس د چاپیریال ساتنې د ریاست د مسؤلینو په حواله خبر ورکړی چې دغه مرغان د چاپیریال ساتنې د سرغړونکو لخوا د سپیندی او د مرغانو پلورونکو له بازار څخه راټول شوی وو. په خبر کې د دغو طالب چارواکو په حواله راغلي چې دوی په جدي توګه د وحشي ژوو د ښکار، انتقال، قاچاق، پیر او پلور مخه نیسي. د باختر اژانس د خبر له مخې د کشکروبات سنګي ولسوالۍ امنیه قومندانۍ هم په دې ولسوالۍ کې د وحشي حیواناتو د ښکار په تور 3 تنه نیولي او عدلي او قضایي ارګانو ته سپارلي. د افغانستان د خپلو وحشي مرغانو سربېره دا هیواد د نایاب مرغانو د موسمي مهاجرت په مسیر کې هم دی. 4 کاله د هند بهر څخه سایبیریا ته او برعکس مهاجرت کوي. د افغانستان د فوټبال 10 کلونو ځوانانو فلیپین ته لویه ماته ورکړه. د 10 کلونو ځوانانو د فوټبال آسیایي سیالیو د لارموندنې په پړاو کې افغانستان د فلیپین لوبډلې ته 8-0 ماته ورکړې. دغه سیالي پرون د کمبودیا په کوربتوب شوې ده. د فوټبال آسیایي سیالیو د لارموندنې په پړاو کې افغانستان پر فلیپین سربېره له کمبودیا، بنګلاديش او ماکاو سره هم سیالي کوي. ملګرو ملتونو د لبنان د حزب الله اړوند یو شرکت باندې د اسرایلو بریدونه غندلي او ویلي دي دغو بریدونو بیلابیل ښاري او د استوګنې سیمې په نښه کړي او ملکي تاسیساتي ډیر زیانمن کړي. د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو د دفتر اعلامیه وایي په دغو بریدونو کې القرز الحسن مالی ټولنې پورې اړوند تاسیسات په نښه شوي. د یکشنبې پر ورځ اسرایلي ځواکونو په بیروت، د ختیځې بقادرې او جنوبي لبنان کې د دې ادارې پر څانګو بریدونه کړي. دا مالی شرکت چې په رسمي ډول د خیریه بنسټ په توګه ثبت شوی د 1980 کال راهیسې خپلو پیرودونکو ته د سرو زرو د ګیروي په بدل کې له سود پرته پور ورکوي. د دې ماسې ګڼ مراجعین شیعه مسلمانان دي خو سنیان او عیسویان هم د دې ادارې له خدمتونو ګټه اخلي. امریکا پر دغه بنسټ بندیز لګولی او د لبنان حزب الله تورن کړی چې له دغه بنسټ څخه د خپلو مالي فعالیتو د پټولو او نړیوال مالي سیستم ته د لاسرسي لپاره کار اخلي. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین به د بریکس تر مشرۍ په پای کې د ملګرو ملتونو له سرمنشي سره وګوري. د پوتین مرستیال یوری یوشاکوف د دوشمې پر ورځ ویل انټونیو ګوتریش سره به د لیدنه په کازان کې د سرمشرۍ په څنډه کې وشي. د بریکس تر مشرۍ به نن د سه‌شنبې پر ورځ پیل شي او تر پنجشنبې دوام کوي. او د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن د دوشمې پر ورځ منځني ختیځ تخپل سفر پیل کړی او په غزه کې د اوربند راوستلو نوی هڅې کوي. په داسې حال کې چې د امریکا ولسمشري ټاکنو ته 2 اونۍ پاتې دي، بلینکن د حماس د مشر یحیا سنوار وژل کېدل د اوربند لپاره نوی فرصت ویني. حماس د امریکا او اروپایي ټولنې لخوا ترګر سازمان ګڼل کېږي. دا له 3 اکتوبر راهیسې چې د حماس او اسرائیلو ترمنځ جګړه پیل شوې د انټونی بلینکن یو ولسم سفر دی چې منځنۍ ختیځ ته کوي. د ستریمیشتي او ستر سلیم نړیوال فدراسیون وایي په افغانستان کې د ماشومانو او امیندوارو شلو ورکوونکو میندو د خوارځواکۍ کچه په شدت لوړه شوې. دغه دواړو ادارو په ګډ راپور کې اندېښنه ښولې او ویلي دي دا مهال په افغانستان کې تر 5 کلونو کم عمره 3.2 میلیونه ماشومان او نږدې 8.5 لکه امیندوار او شیدې ورکوونکي میندې له سختې خوارځواکۍ سره مخ دي. د طالبانو حکومت وایي په دې هڅه کې دی چې د نړیوالو ادارو په همکارۍ د دغو میندو او ماشومانو لپاره روغتیایي خدمتونه ورسوي. جزئیات له فیروزه عزیزی اورو.
سریمیاشت او سره صلیب نړیوال فدراسیون د اندېښنې په ښودلو سره ویلي چې دا مهال په ټول افغانستان کې 3,200,000 تر 5 کلونو کم عمره ماشومان او 840,000 امیندوارې او شیدې ورکوونکې میندې له شدیدې خوارځواکۍ سره مخ دي. دغو ادارو د دوشنبې په ورځ د اکتوبر په 21مه په خپله ایکس پاڼه د یو ګډ راپور په خپرولو سره زیاته کړې چې له دې شمېره 1.1 میلیونه ماشومان د شدیدې خوارځواکۍ او پټکو یې له مړینې او کمزوري ادراکي فعالیتونو درلودونکو حالت سره مخ دی. د راپور مخې د دې ماشومانو او میندو تر ټولو لوړه کچه د افغانستان په کندهار او پکتیکا ولایتونو کې ده. د راپور په ټکو په کندهار کې له 5 کلونو کم عمره له 1,300,000 زیات ماشومان او نږدې 240,000 امیندواري او شیدې ورکوونکې میندې او پکتیکا ولایت کې بیا نږدې 840,000 ماشومان او 1,000,000 زیاتې امیندواره او شیدې ورکوونکې میندې په شدیدې خوارځواکۍ اخته سوي دي. دا په داسې حال کې ده چې په خوارځواکۍ د اخته ماشومانو او میندو ځینې کورنۍ وایي د بد اقتصادي وضعیت له امله له دې حالت سره مخ سوي دي. د ننګرهار ولایت د اچین ولسوالۍ اوسیدونکي او په خوارځواکۍ د اخته درې کلن اتل پلار شیرمحمد ازادي راډیو ته وویل:
زما دوه زامن دي، رايو د ډېر بد وضعیت له امله د شدید خوارځواکۍ سره مخ شوي. دلته نه کارونه شته، څه شتهلی چې مونږ په دوی ته خو خوراکونه راوړو، یا مزدوري کوو، مزدوري خواستم نه مشتهلی، وچکاری ده په دې ملک کې، وضعیت ډېر بد وضعیت دی.
خو د طالبانو د حکومت د عامې روغتیا وزارت ویان شرافت زمان د دوشنبې په ورځ رسنیو ته په استولي ویډیویي پیغام کې ویلي چې دوی په خوارځواکۍ اخته میندو او ماشومانو ته د روغتیایي خدمتونو د رسولو هڅې کوي.
وزارت هڅه کوي چې د سایټونو په لاس زیاتولو سره، د آی پی ډي یا داخلي بستر خدماتو په زیاتولو سره، په دې به انشاءالله موږ وتوانېږو چې په لرې پرتو سیمو کې او همدارنګه په مرکز کې د سوې تغذیې ماشومانو میندو لپاره معیاري روغتي خدمات وړاندې کړو.
افغاني سره میاشتې او سره صلیب نړیوال فدراسیون هم ویلي چې په دې برخه کې روغتیایي مرکزونو ته د مرستو لپاره د عاجلو اقداماتو په هڅه کې دي. یو شمېر افغان ډاکټران وایي د خوارځواکۍ د مخنیوي او درملنې لپاره تر ټولو ښه وخت میندو ته د امیندوارۍ پر مهال او د ماشومانو د نوي پیدایښت پر مهال دی چې باید ورته پاملرنه وسي. د نسایي ولادي څانګې متخصصې ډاکټرې سنیتا بهرام ازادي راډیو ته وویل:
دغه امیندوارې مېرمنې کورنۍ ته مو هم دا توصیه ده چې دوی خپله امیدواره مېرمن چې په کور کې لري سپورت کړي، نه تنها دا چې د خوراکي توکي مناسبه باید استفاده کړي تر څو خوارځواکۍ باندې اخته نه شي. تر ټولو څخه مهمترین فاکتور د کورنۍ حمایت ده، د خاوند حمایت ده، او روحي تقویه، ذهني تقویه ده د مېرمن لپاره.
د سرې میاشتې او سره صلیب نړیوال فدراسیون په راپور کې ویل شوي چې میندو او ماشومانو کې د خوارځواکۍ د بیساری او خطرناک کچې د لوړېدو لاملونه د 2040 کال د می او سپتمبر میاشتې ترمنځ موده کې د دوامدارې وچکالۍ، طبي پیښو، لمینو د خلکو د بې ځایه کېدو، د خوړو نه خوندیتوب، بیکاري او د خلکو ناوړه اقتصادي وضعیت دی. د یادونې ده چې د سږ میلادي کال لپاره تر اوسه د ګڼو اقتصادي ننګونو ترڅنګ وچکالۍ او شدیدو سیلابونو او ورښتونو هم د دغه هیواد اکثره ولایتونه وځپل او ان زرګونه کورنۍ له خپلو مینو بې ځایه کېدو ته اړ وېستې.
د ازادي رادیو خبرونه اوس شپه ورځ سلیری ساعت اوریدلی شي.
د مخام ل شپګو د سهار تر شپګو بجو په منځنۍ چپا 12 شپګ نوي،
او د سهار ل شپګو د مخام تر شپګو بجو په لاندو چپو 0 یوشت او 15 مترو.
ازادي رادیو شپه ورځ ل تاسو سره.
آزادی رادیو ته غواګیاست. اوس هم ورزو د افغان سندرغاړو د راپور په ارتباط باندې د راپورونو په اساس په دې ورستیو کې افغان سندرغاړو پر افغان ښځو د طالبانو د حکومت لخوا د لګیدلو محدودیتونو او د نورو بشري ناخوالو په ارتباط باندې سندرې جوړې کړې دي، او په خپلو سندرو کې اکثر د همدغو مسایلو په ارتباط باندې خپل غږ پورته کړی دی. په دې اړه باندې بل خپل همکار څخه بشپړ رپورټ واورو.
او چې افغان جون شپو ته پاتې نشي، نو سندرغاړي ورته د خپل هنر او سندرو په ژبه د حق غوښتنه کوي. سندرغاړي خبرې نغمې په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
غک خوب پورته کوو د دوی د حق او حقوق لپاره، ځکه چې رښتیا هم اوس تورو تیارو ته پاتې دي. د علم او د رڼا دروازې په دوی باندې تړل شوي دي. هغه لا څه کوي چې اوس خو نو دوی د ښځو آواز، د ښځو مخ، هغه هم عورت بولي، نو ډېر د تعصب خبره ده.
اغلی نغمه وای دی تر اوسه پورې پر افغان جنو خزو د زده کړو په شمول بیلابل لګول شوی او محدودیتونو ته دوه سندری وای دی. د طالبانو د حکومت ل درې کلونو زیاته موده وشو چې افغان جنې ل شپږم ټولګي پورته ل زده کړو را ګرځولي، او د غراز د 2001 کال د دسمبر میاشتې رئیسې د دوی په لوړو زده کړو هم بندیز لګولې دی. په ډېرې دولتي او نه دولتي ادارو کې له کار کولو منع کړي، او تفریحي پارکونو، ورزشي لوبغالو او خزینه حمامونو ته هم د تګ اجازه نه ورکوي. له دې سره له شرعي محرم پرته لری واټن سفر هم نشي کولای. د طالبانو حکومت د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت په نوي قانون کې چې د 13 اگست میاشتې په 21مه اعلان کړل، د خزې غاګ او صورت هم عورت بلل شوی. فریدا ترانه بل هغه افغان سندرغاړي د چي په خپل سندرو کې د افغان جنو او خزو په ننګه غاګ پورته کړي. نوموړي وایي د هغه لاسلولو هڅو لپاره خوشینه ده چې په افغانستان کې د طالبانو د لومړی واکمنۍ تر سقوط وروسته د جنو او خزو د حقونو لپاره شوي وي.
د خوشینه خبره ده او زه خوشینیم د هغه دوه لسیزو زحمتونو لپاره چې د یو وګړي په توګه د دوی د حق حقونو د برخمن کېدو لپاره ګالل سوي وو، خو له لاسه ولاړل. نه یوازې دا، بلکې د یوې ټولنې د نیمایي برخې په توګه افغان میرمنو خپل هویت له لاسه ورکړ.
د یادونه ده چې پر افغان جنو او خزو د طالبانو د حکومت لخوا لګول شوي محدودیتونو آن هغه پخوانی سندرې هم راتازه کړي چې لسیزې مخکې د کلیوالو میرمنو کلابندۍ ته ویل شوي وي. در زازی وای دا سندره د زازی او ډیر پخوانی فولکلوریک اثر دی چې د خبره شاوخوا آتیا یا نوی کالا عمر لري.
هماغه وخت هم د کلیوالې پښتنې خځې د محدودیتونو پر وړاندې دا سندره ویل شوی وه، او موږ هم په دې وخت کې دوباره په همدې خطر تازه کړ چې افغانه ښځه، افغانه پیغله له کار او له ښوونځي او له پوهنتون نه ګرځول شوې او دروازې پې بندې دي. دا کلابندي مو په دې سندره کې دوباره راتازه کړ.
د ازادۍ رادیو په خبرونو کې د افغانستان سیمه او نړۍ له وروستیو تحولاتو خبر شي.
ازادۍ رادیو څلور ساعته.
اسرائیل د دوشمه پر ورځ د لبنان په سویل کې د خپلې وی عملی لامل بخنه وغوښته، خو د غزې ترانګې په شمال کې بیا د حملو په دوام کې ګڼو فلسطینیانو ته مرګ ژوبل اړولې. بلخوا راپورونه وایي په غزې ترانګې ته د خوراکي توکو د مرستو د کمښت لامل په لوګي د اخته کېدو په تړاو د فلسطینیانو اندېښنې زیاتې شوې دي. له فیروزی عزیزی په اړه جزئیات اورو.
اسرائیلی ځواکونو د دوشنبه په ورځ د هغې حملې له امله چې په کې د لبنان په سویل کې درې لبناني ځواکونه ووژل شول، بخښنه وغوښته او وی ویل چې د دغه هیواد له پوځ سره په جګړه نه دي، او اسرائیلی ځواکونو فکر کاوه چې هدف ګرځول سوی موټر د لبنان د حزب الله اړوند و. حزب الله یو پوځي سیاسي سازمان دی چې امریکا یې د یو ترهګري سازمان په توګه پیژني، خو اروپایي ټولنه یې یوازې پوځي څنګه په خپل تور نوملړ کې شامله کړې ده. په ورته وخت کې د اسرائیلو په حملو کې د حزب الله د یوې مالي مؤسسې دولس شعبې هدف ګرځول سوي دي چې د اسرایلو په خبره د حملو د ملاتړ لپاره کارول کېدي، خو ډیرایو عامو وګړو خپل پسنداز یا ذخیرې هلته ساتلي. د لبنان حزب الله تېره اونۍ وویل چې د حماس سخت دریځې ډلې د مشر یحیی